دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماښام شپږ بجې سوي دي. نن د سې شنبه نهه ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د وی نړیوالې غونډې او له پی ټی ایم څخه د بندیز لری کولو د غوښتنې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لومړی د مهم خبرونو سرچکی. په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان سرمشریزه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز لری کول غوښتنه کړې ده. او اسرایلی ځواکونو د اکتوبر پر 15 په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان دوه ورځنی غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې په اسلام آباد کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ډېرې سړکونه تړل شوي او پوځ ګزمې کوي. پر دې سربېره د اکتوبر له 14 بیا تر 16 په اسلام آباد او رولپنډۍ کې درې ورځنی رخصتي هم اعلان شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې غونډه کې به د سیمې پر سیاسي حالاتو، اقتصادي راکړې ورکړې او امنیتي چارو خبرې کیږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم اسلام آباد ته رسیدلی دي. شنګهای همکاري سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې نه غړي لري. چین، روسیا، قرغیزستان، کازاکستان، تاجکستان او ازبکستان د هغه سازمان لومړني غړي دي، خو پاکستان او هند او ایران یې په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. بلخ، افغانستان، بیلاروس او منګولیا د هغه سازمان د څارونکو هیوادونو حیثیت لري. پاکستان او چین د اقتصاد، پانګونې او سیمه ییز اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا ژورو لپاره د خپل ژمنې پخلی کړی دی. د پاکستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې زیاته سوي چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. په دې اړه نن د چین وزیر اعظم لی چیانګ له ولسمشر آصف علي زرداری سره د هغه په دفتر کې ملاقات وکړ. نن په یوه صدر کې د دغې لیدنې پر مهال ولسمشر زرداری وویل چې دا مناسب وخت دی چې پاکستان د چین د اقتصادي ودې په خاصه توګه په چین پاکستان اقتصادي رهداري او گوادر بندر کې د وړاندې سوو فرصتونو له لارې په بشپړه توګه ګټه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب سوي جرګې پر پریکړلیک بحث کړی دی. پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور اسمبلی ته وویل چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د سوي دغې جرګې فیصلې دې عملي سي. د حکومت مخالف عوامي نېشنل ګوند غړي نثار باز د خپل تقریر پر مهال وویل چې د جرګې تر پیل مخکې د پولیسو لخوا دي د پی ټی ایم پر غړو د ډزو پلټنې وسي.
جوډیشل انکوایری دی جوړ کړلې شي چې دا کم ځوانان څلور شهیدان کړل شلو د فورم د جرګې د پاره په کار دادا چې داغه تعین وکړل شي چې په څو ګناه کې دا لکان شهیدان کړل شلو. په 3 MPO په 16 MPO کې د رینیم سوره زیات پښتانه زلمی د پی ټی ایم سره تړاو لري، صد نور ګوندونو سره تړاو لري، هغه گرفتار دي، په کار دادا چې هغه رها کړل شي.
د اسمبلی ځینو غړو پر پی ټی ایم د لګول شوي بندیز لرې کولو غوښتنه هم وکړه. وفاقي حکومت د اکتوبر پر 16 پی ټی ایم یو غیر قانوني تنظیم وګرځاوه. تر هغه وروسته پولیسو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ پر ملاتړو چاپی ووهلې او د اکتوبر پر 10 په خیبر کې د لوی جرګې د مخنیوي پر وخت د پی ټی ایم څلور غړي ووژل. خو په هماغه ورځ د کورنی چارو وفاقي وزیر محسن نقوي پېښور ته ورغلی او صوبایي حکومت له پی ټی ایم سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې یې دغې جرګې اجازه ورکړل شوه. د خیبر پښتونخوا د بنو پولیس وایي چې پرون د پولیسو پر مرکز تر وسوال برید وروسته عملیات پای ته رسېدلي او په دغه برید کې 15 بریدګر او 4 پولیس سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا پرون د وسوال یوې ډلې د بنو پولیسو پر مرکزي دفتر برید کړی او د نن تللي ول چې تر مخسن هغه عملیاتو دوام وکړ. د شپې ناوخته په برید کې د وژل شوو سرتیرو جنازې وسوې. د هغه برید ذمواري لا هم په رسمي ډول کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. اسرائیلی ځواکونو نن په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. د لبنان د رسمي ملي خبري اژانس په وینا د اسرائیلو څو بریدونو د لبنان د بقا دره په نقشه کړه چې ورختنی ویجاړ کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې سوي چې نتنیاهو د اکتوبر پر 14 د حزب الله ډلې د بی پلوټ الوتکې هغه برید ته د بیرحمانه ځواب ویلو ژمنه وکړه چې د اسرائیلو په مرکزي سیمه کې 4 اسرائیلي سرتیري ووژل. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکې وسلواله ډله او سیاسي ګوند چې لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي. امریکا هغه یو ترهګر ډله بولی او اروپایي ټولنې یوازې وسلوال څنګه په تور لیست کې اچولې ده. دغه ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای سي. په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان سرمشریزي رسمي ناسته سبا پیلېږي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو د وسلوالو حمله د څلور پولیسوالاو او پنځو بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلې ده، خو ځای خلک د امن غوښتنه کوي.
موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي، بار بار به دا مطالبه کوي چې باندې خوري ته توسې امن ورکیه.
په خبر کې د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته د نورو خلکو ترڅنګ هنرمندان او سندرغاړي هم ورغلي ول. دا چې ولي شوکت سواته یې پاړه وای،
د یو شاعر ادیب د پاره او د یو سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري څه چې د امن دی کوشش هم دا دی چې دغه امن راشي، نو موږ به دغه سندرې په خلاص پټ سره وایو.
اخوا د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې خلک له پوځي عملیاتو په تکلیف دي او نیوکې لري.
عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه کیمو اصله والے ترهګر ډارې دي، دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلق وویي چې دغه خلاف شي.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان د دوه ورځنی سرمشریزي لپاره د بیلابیلو هیوادونو مشران رسیدلې دي. په دې اړه دا زموږ سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکلي. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. لمړی کدا راته وایس چې تر اوسه پورې د شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې د دوه غړو هیوادونو کوم مشران رسیدلی دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته چې کوم تفصیلات د حکومت پاکستان لخوا جاری شوی دي او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا، ځینې پکې د وزیر اعظم دفتر لخوا، نو په هغه کې یو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هغه اسلام آباد ته رسیدلی دي. هغه په خپل ایکس پاڼه باندې هم په ټولنیزو رسنیو چې کوم دغه پاڼه ده هغه هم لیکلي دي. او دې سره سره د تاجکستان وزیر اعظم، د کیرغیزستان وزیر اعظم، د ترکمنستان د ولسمشر مرستیال او د بیلاروس وزیر اعظم، د قازقستان وزیر اعظم دی رسیدلی دي. او دلته پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران چې کمرستیال ولسمشر دی هغه به هم د شپې را رسی، او د غرنګي د روس وزیر اعظم هم دی وی چې هغه هم نن د شپې را رسی. نو بهر ځینې مشران را رسیدلی دي. او دلته په چې کوم یو پروګرام خپور شوی دی د دغه شنګهای همکاري د سازمان یا تنظیم ایسیو د دې غونډې په اړه باندې، نو نن د شپې به د وزیر اعظم پاکستان لخوا دا چې کوم مشرانو سپور راغلي دي دوی په اعزاز کې د ډوډۍ ده، او په دغه کې به هرکلی هم ویل کیږي، او بیا اصل کانفرنس او غونډه هغه سبا سهار شروع کیږي او تر د ماسپخین پورې به دغه جاری وي.
مننه طاهر خان صاحب. داسې ریپورټونه دي چې په اسلام آباد کې د دغه شنګهای همکاري سازمان د سرمشریز لپاره یو شمېر لارې تړل شوي دي، او اسلام آباد ته تګ راتګ ډېر محدود کړل شوی دی، او بلخوا رخصتۍ هم اعلان کړل شوي. په دې اړه معلومات را سره شریک کړئ.
دا خبره بالکل ستاسو درست ده چې اسلام آباد کې اکثر لارې چې کوم ځای کې دا کانفرنس دی هغه تړلې شوي دي او بندې دي، او د تیرې ورځې نه دغه بندې دي لارې، بلکې نن خو لکه ډېرې لرې لارې چې کوم دغه ځای سره بالکل نږدې هم نه دي هغه هم تړلې شوي دي. لکه دلته F10 یو سیمه ده، هغه د دغه چې کوم د کانفرنس دغې نه ډېره زیاته لرې ده، او لیکن هغه هم سهار چې زه خپل هم راتلم دفتر ته نو هغه لاره دي تړلې وه، بنده شوې وه. بیا چې کوم ځای کې دا کانفرنس دی، جنا کنوینشن سنټر، او نو هغه ته د لارې بندې دي، بلکې د پینډې چې کوم ایکسپریس های وی ورته وي چې کوم د زوړ هوایی میدان د ایرپورټ نه کومه لار ده هغه ټوله بند ده، ځکه چې د اکثرو مشرانو چې کوم خصوصي الوتکې دي هغه التبا کی نی اسی خود اسلام آباد نیو ایئرپورٹ دے لیکن امنیت لم ال چونکہ فوجی ایئرپورٹ مو صرف واقع دے ایئر بیس دے نو ټول البتکه هم ال تکینی د امنیت لا مالچی او داغه جنو پیدا مشران د خوارزی او زنجی راغلی د امنیت ډیر زیات ټینګ شوی دی او په دې اسلام آباد کې خو په خوام ګوند شوی دی نور مسلم شوی دی خو چې زخپل ګورم ما خپل تیر ورځم چکر وهلو نن هم زین زین تا نو د ماضی په نسبت دا واره امنیت هم ټینګ دی او زیات لارې دغه کانفرنس په اړه لپاره تل شوی دی او دا خبره ساسو درسته چې حکومت مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د ورځې رخصتي اعلان کړی و پرون هم رخصتي و نن هم دا او سبا به هم وي
مننه تر خان صاحب پوښتنه مې دا ده چې د دې سرمشریزي په څارونکو هیوادونو کې افغانستان منګولیا او بیلاروس شامل ول خو افغانستان نه دی اوربل سوی دغه غونډې ته دغه سرمشریزي ته په دې اړه د پاکستان د بهرنی چار وزیر اسحاق ډار هم خبرې کړې وې پاغه د کتمال ماتره سره شریکی چې آیا هغه خبرې د څه کړې وي او آیا د طالبانو د حکومت له خوا تر اوسه پوری په دې اړه یو دریز راغلی دی کنه
اساګدار یو څو خبرې کړې وي اولنې خود تایید کړه تصدیق یو کړ چې افغانستان او سنی حکومت تر طالبان حکومت ته بلنه نه دور کړی شوی دوی هغه دا خبره وکړه چې د 2021 کال رهیسې د طالبانو حکومت ته په دې شنګای سازمان چې څومره غونډې شوې دي په هغه کې د شرکت دوی ته بلنه نه ورکړې شوې اساګدار دا هم ویلو چې د افغانستان د اوسنی حکومت د لامله د دغه د مبصر چې کوم حیثیت ته هغه یو ځنډولې شوې حیثیت ته چې دغه کوم حیثیت ته او بل دا چې هغه د پټکو هغه غیر فعال دي بلې دا خبره وکړه چې په دې موضوع باندې د پاکستان یوازې فیصله نه ده بلکه هغه وجه دغه رنګ فورمونه وی نړیوال یا سیمیز فورمونه وی نو پاره کې اجتماعي فیصله کیږي نو معنا دا غدا و چې لکه دغه د پاکستان دوه غوړل نشته چې دبا دیتو دعوت نیور کې شو دا خبر ساتو درسته چې نور کم مبصرین دي بلکې د یو هیواد خو د منګولیا مبصر دي هغه خو وزیر اعظم راځي ځکه چې کم فهرست د خارجه وزارت لخوا خبر شوې دي د ملمنو نو پای کې د منګولیا د وزیر اعظم خبره شوې ده او بیلاروس خو د تاسویات خو هغه اوس دغه غړي شوې دي چې کله جولای کې غونډه شوې و په استانا کې قزاقستان کې ناغه دغه غړي دي نو لس هیوادونه دي افغانستان د پکې شرکت نه دی ورکړی شوی
شه مننه تر خان صاحب ورستی پرسنه مې ستاسو ده د چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د اکتوبر پر 15 باندې اعلان کړی چې دی د اکتوبر پر 15 یعنی نن په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوي او دا احتجاجي مظاهره به د تر هغه ورسته ځندوي کچيري عمران خان سره د دوی د وکیلانو یا د ډاکټرانو یا د کورنیو د غړو ملاقات وکړل سي نو په هغه اړه کوم معلومات را سره شریکي
تحریک انصاف دغه بالکل اعلان کړو نن په 15 اکتوبر باندې خو بیا تحریک انصاف اوسنی چیرمن چې دی بیرستر گوهر تیره شپه بیا اعلان کړل د یو ویډیو پیغام د لاره چې دوی دغه احتجاج ملتوي کړی دی او دوه سره دا خبره هم وکړه چې ادیتی د کورونو چارو وزیر دوی ته ډاډ ورکړی وو چې ډاکټران به عمران خان سره نن سهار باغی زندان ته جیل ته ډیاره ته ورځي ځکه چې پی ټی آی دا تشویش وو چې د عمران خان صحت ښه نه دی او ډاکټرانو ته اجازه نه ورکړي دغه ملاقاتونه هم هغه باندې بندي بلکې دغه کیسونه چې څومره په دې روزو کې وو هغه هم نه دي شوی نو تشویش وو او خوست پی ټی آی وی چې د دې خبره باندې شوی د ځکه دې دا احتجاج ملتوي کړی دی خو دلته چې کله دا اعلان شوی وو سوره وړاندې چې دې احتجاج کوي نو بیا خپل منظیم ځینې مشرانو دا ویلو چې دا یو مناسب وخت نه دی او ځینې سیاسي ډلو هم ورته اپیل کړو چې د خپل د احتجاج ملتوي کی د احتجاج اوس ملتوي شوی دی او نن سه احتجاج په اسلام آباد کې نو
سم ده ډیر مننه تر خان صاحب مر سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ ولري
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب سوی د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې پر پریکړلیک بحث کړی دی. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پریکړلیک د عملي کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړلیک کې لا 28 مادو څخه یوه دا ده چې د پاکستان پوځ او وسلوالې ډلې دي له پښتني سیمې ووځي. د حکومت مخالفه ګوندونو غړو هم ویلي چې د جرګې پر تجویزونو به غور کیږي. یاد وي خیبر پښتونخوا پولیس د اکتوبر پر 10 د خیبر جرګې درولو لپاره د پی ټی ایم پر غړو ډزې کړې وې او څلور کسان وژلي ول. خو وروسته د سپایي حکومت او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات وسول او د جرګې اجازه ورکړل شوه. په دې نور حال غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وایي په کار د ریاست اوس د قبایلي اولس د جرګې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د پښتونخوا اعلی وزیر دا خبره د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته د پښتون عدالت په نوم د قومي جرګې وروسته د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده.
زګنم چنن دا کوم کار شوه او د ټولو قانون خلق کیناستلی دي. جرګې کړی ده او صد امن سپارښتنی راوړی دي. نو زګنم چې د ریاست او زمونږ فرض دي چې د پوځي عملیاتو د هغه تجرباتو په ځای چې امن پرې قائم نشو هغه تجربې پرې بیا عملی نه کړو او د هغوی د وړاندیزونو پر رڼا کې را روانه تګلاره جوړه کړو. وزیر اعلی زیاته کړه چې د پښتنو په جرګه کې چې تر مشاورت وروسته په 28 نکاتو مشتمله کومه اعلامیه خپره شوې وه نو په هغه سپارښتنو کې چې کومې سپارښتنې د صوبایي حکومت په وس کې وي نو صوبایي حکومت به یې د عملي کولو هڅه کوي. د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور دا خبرې تر هغې وروسته وکړې چې د صوبایي اسمبلی سپیکر د اسمبلی د معمول د کاروایۍ په ځای په خیبر کې په ترسره شوې جرګه باندې د بحث کولو لپاره یو تحریک د اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند د حزبي اختلاف غړي نثار باز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر د جرګې وروسته اوس ټول سیاسي مشرانو ته د احساس شوی دی چې د پښتنو ځوانانو مسلې حل کول او په سیمه کې د امن قائمولو مسله څومره مهمه ده.
په تری پیو په سولې پیو کې د نیم سوره زیات مختلف زلمی سیاسي کارکنان د پی ټی ایم سره تړاو لري، د نور ګوندونو سره تړاو لري، هغه گرفتار دي. په کار دا چې هغه ځوانان هم په وری تور باندې کوم دي رها کړل شي او دا سه بتاو چیف ایگزیکټیو آرډر جاری کړي او دغه تور قانون مخنیوي وکړي.
په اسمبلی کې د حزب اختلاف او د حکومت غړي په شریکه په دې خبره متفق شو چې د وزیر اعلی په مشرۍ د اسمبلی په پارلماني غړو مشتمله کومه کمیټه چې د جرګې په غنونوالو د ډزو د پیخي رستو جوړه شوې و نو هم هغه کمیټه د جرګې د ټولو سپارښتنو په اړه په هر نقطه خبري وکړي او په دغه نقطو د عمل کولو لارې چارې دی ولټوي. په دغه اړه د حزب اختلاف مشر عباد الله خان مشال ریډیو ته وایي
ګوره چې دا کوم چې هغه کوم ډیمانډز ورکړي دي دا ون بای ون موږ ډیسکس کوو په خپل ریکمنډیشن ورکو. کوم چې ډویبل کارونه دي که پروینشل ګورنمنت سره دي فدرل ګورنمنت سره دي نو هغه زه تر سو انشاء الله.
د اسمبلی ځینو غړو بیا له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دی واپس لری کړي او د بندیز وروسته د یاد غورځنګ نیولې شوی غړي دی خوشی کړي شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس زو بنو ته. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو د وسلوالو حمله د څلورو پولیسوالاو او 15 بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلې ده. وسلوالو پرون لمړی د پولیسو د مرکز په دروازه کې له بارودو ډک گاډي وچو او بیا دننه ورغلل. د بنو پولیسو تیر میاشت د نامنی پر ضد احتجاج کړی او پر پوځي تور پورې کړی چې د پولیسو په کار کې د مداخله ترڅنګ د امنیت په خرابوالي کې لاس لري نو ځکه باید له غسیمه ووځي. پوځ بیا همیش ویل دي چې د امنیت لپاره د ګون سرتیرو قربانی ورکړې ده او سیم هدفي عملیات روان دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر پر راپور کې واوري.
د شپېنا وخته په برید کې وژل شوو سرتیرو جنازې وشوې چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودري، د صوبې د پولیسو مشر اختر آیات خان، د بنو کمیشنر، پولیسو مشر، صوبایي وزیرانو او د فوځي مشرانو ګډون وکړ. د بنو پولیسو مشر عمران شاهد رسنیو ته استولې بیان کې وویل چې برید کوونکي ټول 15 وسلوال وژل شوي. د بنو پولیسو ترهګرۍ ضد جګړه کې تل قرباني ورکړې او د امن امان ټینګ ساتلو هڅې به روانې وي. د برید ذمواري لا هم په رسمي ډول کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د بنو چیمبر آف کامرس جنرل سیکرتر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې د امن ټینګښت غوښتنې کړې. دغه ډول پیښو د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن کړی.
پرون چې کومه واقعه وشوله په بنو پولیس لاین باندې، دغه میجر ډېر زیاته غندنه کوي، ویلې چې بنی ډېره پر امن خوره وه، ډېر لوی تکلیف سره مخامخ شوې د بنی خوره. موږ د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي، بار بار به دا مطالبه کړي دو چې بنی خوره ته تاسې امن ورکړئ. ګوري که بنی خوره په امن باندې کې جرات وي پشي کې جی، کاروبار وي پشي کې جی، او کدا حالات وي نو دا خوده برداشت نه دي. نو موږ د حکومت نه دا بار بار مطالبه کوي چې تاسو بنی خوره ته امن ورکړئ.
په بنو کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه تاجرانو د سیوري لاندې ځایي ولس د جولای په 19مه امن پاسون په نوم لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک جمع شوي ول. وروسته د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور بنو کې د لاریون ګډونوالو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې او حکومت د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په پولیسو د بریدونو ضد بنو پولیس مرکز مخې ته د ستمبر په میاشت کې د بنو پولیسو هم لاریون کړی و چې تر څو ورځې روان و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان خلک وايي د پاکستان پوز لتیرو درو ورځې راهیسی په بدر سیمه کې عملیات پیل کړي چې خلک ورسخه په تکلیف دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې پوز بمباریانې کړي، سړکونه تړلي او موبایل شبکې بندې کړي دي. د دوی په وینا دا ټوله سیمه د پوز په کنټرول کې ده نو بیا وسلوال څنګه راپیدا شول؟ پر دې د پاکستان پوز او ځایي انتظامیه له تازه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې هغوی د وسوال پر ضد هدفي عملیات کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د پوځ عملیات په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغه برخه کښې ویایي
مسلسل په دا بنده ګلاباري آشری و جزینا وی توته وی دغه ټول بده علاقه دغه غونډ په کنټرول شو خسته و آرمی ولا او دغه شتینه شریوی پالیف کټر انګرځدل لکه دغه نو بمبار کو وسنګر بزه لا کابینې وشتلا او بده ته ته پاره وشتلا په روټینې باندې چډی وی نتورک مو تل کړای وو. دا خو ډرا دا سس خبره د خپل عوام سره دمره ظلم زیاتای کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د وسلوالو په خلاف د پوځ عملیات کښې زوی خلکې ته نقصان رسیږي.
عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه کیمو اسلواله ترهګرې ډارې دي. د دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلک وویي چې دغه یو خلاف شي. او د تېرې شلې کولې نه دا حالات روان دي. نو میږو دغه عوام د دغه حالات نه سخت تنګ دی، سخت په مشکلات سره مخامخ دی. او بار بار میږو د پاکستان حکومت نه او د ریاستي ادارې نه بالخصوص د فوز نه دغه طالبہ کوي چې تاسو کا د چا خلاف عملیات کاوستا یا د چا خلاف داسې کاروایی کوي نو په کور دو چې دغه پمان چې عام عوام ته زیان ونه رسیږي، عام عوام ته نقصان ونه رسیږي.
د پوز له طرفه په سویلي وزیرستان بدر سیمه کښې د وسلوالو په خلاف شوي عملیات په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او زو کورمته په کورمکی پر مسافر او تر بری درسته د توري داتو قبيلو د ګډي تګلارې جوړولو بهیر پیل سوی دی. پرون په پاړچنار کې قومي مشران او علما یو ځل بیا ناشته وکړي. په هغه غونډه کې پر دغه وړاندیز اتفاق وسو چې پر مسافر د سوی بری د عاملینو ته به د پښتنو د روایت مطابق سزا ورکوي. د اکتوبر پر 12مه په بار کورمکی د کونجالیزو پل سره نږدې لسدې د غزګړی پر لور روان د مسافرو پر قافله بریټ سوی او چې پکې د ضلع انتظامی او ځای مشرانو تر مخې اولس کسان مړه او تر لسو زیات ژوبل سی وو. تر دې وروسته د سیمې حالات خراب سول. په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړل سوي او حکومت موبایل انټرنیټ بند کړی دی. په دې نور حال طارق اورګ زیرا کوي.
د کورمې په پاړه چنار کې د شیاګانو قومي مشرانو او علماو پر مسافرو د شوي برید عاملینو ته پر قومي کچه د پښتو روایت مطابق سزا ورکولو دپاره یوزل بیا غونډه شوې. د ګلپورس په شوي غونډه کې د ټولو پر یاد تجویز اتفاق راغلی، خو چونکه د نستی کوټ او کونجریزو مشران لا گرفتاره څخه د بچو په خاطر یاد غونډه ته نو ورغلی، معلوماتو تر مخه د هغو جواب تر اخستلو پس پر دغه اړه به د توري کوم مخکې لایمل وزکیږي. دینی عالم مولانا سید احمد حسین الحسینی یاد غونډه ته د خپل تقریر پر مهال ویلي غواړي چې نه یوازې د سیمې له امنیتي مشرانو د مسافرو په حفاظت کې خپل ذمہواري پر سم ډول نه پوره کول پښتنه وکړي، بلکې په خپلو کې موجود هغه تنانو ته هم سزاګانې ورکړي چې د ظلم پر یاد عمل کې ملوث ول.
نه ویلګلی چې مولتا یار جی یو کور ته سیوی، نه ویلګلی چې هغه جرمانه کوي، نه ویلګلی چې هغه دغه مرکز سره وسوی او ټول ته مخایلی چې اصل مجرم دا کاسته دای حل دی.
د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې لاسدې د غزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوای بریټ شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تلسو زیات زخمین شوي. دا بریټ تر هغه وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غرته تلی مباینه د شنګک درې تانان د مقبلو لخوا تر بریټ لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. په دغه اړه د غزګړی یو ځای مشر عمران مقبل په صدق کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي کله چې په ستمبر میاشت کې تر جنگونو پس پر ډزبندي اتفاق راغلو او دواړو یو بل ته د امنیت ضمانت ورکړو نو بیا ولې د حکومت په سرپرستۍ کې روانه کنوایي وډزوله. عمران مقبل الزام لګوي په کونج الیزو کې غرته په ورغلي کسانو د بریټ په پلمه د دوی پر کنوایي د حمله جواز پیدا کولو منصوبه ورته تیر شوی وا.
سکل وا دسی واقعي بی بیا خو چا دماغ نه غرب تا غروډ استعمالي یا به پر روډ رسی مو تقریبا تلور ویلش کونسل دی محصور یو د ژوند تیرولو ته مونږ پرګدی یو شو طرف ته موسی جول دی افغانستان دی بل طرف ته دوی کی تقریبا 35 کیلومتر دی مولیاره دی نو مو هغه ژوند ته نه پرګدی یو سړی بهر سکول ته نشید لای کیل ګراوند ته نشید لای نو دادی مو ژوند دی دلی بیس نه مونږ جنازه و چته وو مونږ چی تلو شو چان انصاف ته مو کو.
بل خو په دغړه د ضلع انتظامی د ریز رغله او نه پولیسو سو ویلی. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زدګل مشال لډیو ته ویلی په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور ذاتي شخړې دي خو بڼه یې فرقایي زخپله کړې ده. ګل دا هم وایي هر مسله د خبرو له لارې حل کیږي خو دواړو فریقینو بیا هم ټوپک په لاس کې راخسته او د خپل ځان په بربادي اخته دي. حاجی عزت ګل زیاتوي دا د پښتو روایت نه دي چې د چا په منځ کې چرته جرګه ناسته وي او هغوی بیا هم په خپلو کې لګیا وي او یا یې خپل کار ته آزاد نه پرېږدي. د جرګي غړې وای مخکې هم ورنه خفه لاړ ول خو که د غزل بیا پر یو بل د گزارونو سلسله هم هغه رنګ جاری پاتې شوه نو د پښتو روایتو له مخې پر خپل ذاتي حیثیت له دواړو فریقینو به پښتنه کولی شي.
اوس مو ته خلک ګوته نسی خو جرګي جرګه خو د حکومت جرګه ده چې حکومت یو خبره نه عملي کوي نو جرګي څه خو تشه خبره ده. او یک شیشتا انشاءالله مخبل مسلات کو دا کوم کورمه شیگان دی یا سنیان دی کی دیشی چه دو تا مولیاره که اخپل دا روایتی شکل سرا انشاءالله دو خو جرگه تا چه کمزور نظیر کهی خو مو کی دیشی چه دو تا لاس واچم.
پا کورمه که پر مسافر و تربرید پس خراب شوی حالات لا هم دا معمول پلور ندی راغلی. په سیمه کې د تګ را تک ټولې لارې تړل شوی او هغلته پر موبایل انټرنیټ بندیز لګیدلې. سیمې ته د ګلپورز له نورو ضلعو د پولیسو ملیشې او پوځ مزید سرتیري وروستل شوی او هغلته حکومت د خپل عملداري قائمولو لپاره غیر معمولي هلې ځلې اوچت کړی دی. په براکورما کې د نستی کوټ او کوانجلیزو خلکو په عمومي کچه دوه ورځې وړاندې پیل شوی د گرفتارۍ سلسله لا هم روانه ده. تر اوسه هغلته تر سلو پورې کسان نیول شوي چې بګي ځینې بیرته تر راخلاصېدلو پس پولیسو له هغو دیرش اهم تنان د ډی خان جیل ته منتقل کړي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. نن په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان د ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې په هغه ښار کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ډېرې سړکونه تړل شوي او پوځ ګزمې کوي. پر دې سربېره د اکتوبر له 14مې بیا تر 16مې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې درې ورځنۍ رخصتي هم اعلان شوې ده. پاکستان او چین د اقتصاد، پانګونې او سیمهیزو اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا ژورو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. د پاکستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې زیاته شوی چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب سوي جرګې پر پریکړه لیک بحث کړی دی. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي منګندپور اسمبلی ته وویل چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د سوي دغې جرګې فیصلې دي عملي سي. د بن پولیس وایي چې پرون د پولیسو پر مرکز تر وسوال برید وسته عملیات سرته رسیدلې او په دغه برید کې 15 بریدګر او 4 پولیس سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. او اسرائیلی ځواکونو نن په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړی دي. د لبنان د رسمي ملي خبري اژانس په وینا د اسرائیلو څو بریدونو د لبنان د بقا دره په نقشه کړه چې یو رښتونی ویجاړ کړی دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو وروسته تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کیمپونو کې له تاوتریخوالي او ناوړه چلن سره مخ دي. امریکایي رسنیو پولیټیکو او د جرمني رسنیو شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزونو کې پر کډوالو په زوره د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده په ترکیه کې په دغو کیمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندلو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حده زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلې د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځای کې 300 کسان ویده وو. د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي. هر یوې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وي او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګ په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې 4 میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کم ته بوتلم. د ترکیې په کم کې حالات ډېر خراب و. په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو څو افغانستان ته مو ولیږي.
زور آورد ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پا پلوتیکو او شپیگل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوي، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سي ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو محدودیتونه لا نور سخت کړي دي. دوی حکم کړی چې ټلویزیونونه به د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي او خبریالان به عکسونه نه اخلي. خبریالان وایي دا غیر منطقي غوښتنه ده او په داسې حال کې کیږي چې وار د مخه له رسنیو ازادي ختمه شوې ده. خبریالان غوښتنه کوي چې طالبان د خپل دریز نرم کړي او د رسنیو زندۍ کول دي بس کړي. تر اوسه طالبان حکومت دې غوښتنې ته لا ځواب نه دی ویلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلمخستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګو ولایت کې ځینې خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلمخستول دی ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د عکس او فلمخستول بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشي شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې
سره دی. چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یکشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخبارات د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړای و. په تخار ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړای دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولشم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولی شو د عکس له مخې ووایو چې پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کېږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان دننه د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلۍ بدلې شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتونکي دی تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربلی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راوپارول.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې په سوي جرګه کې یو غوښتنه یا پریکړه ده هم چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ اف سیویل پاور آرډیننس په نوم قانون ختم کړل سي. دا قانون د ترګري پر ضد جنگ کې د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو واک زیاتوي. د پوهان په وینا دغه قانون د بنیادی انساني او آئینی حقوقو پر ضد چې په عدالت کې هم نسی چیلنج کېدلای. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د هغه وخت قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات او د وسلوالو او د دوی د مرستې کوونکو خلاف فوري کاروي لپاره کال 2011 کې اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون د هغه وخت حکومت عملي کړی و چې مدني او بشري حقوقو فعالانو، سیاستوالو او وکیلانو لخوا د دې مخالفت شو او عدالت کې د دې پر ضد درخواستونه هم کړي وو. یاد قانون کې پوسټ واک اختیار دی چې یو تن د ترهګرۍ په شک کې بغیر سوارنټ یا ثبوت د پلټنو لپاره ونیسي او بندي کړي. پیښور های کورټ کې وکیل سجید پریدی وای د اف سی آر پشان دا هم تور قانون دی چې بیخی د بنیادی انساني حقوقو او د عین پاکستان پر ضد دی.
سیول نیډ او پاور ریګولیشن دا یو تور قانون دی. پدې کې چې سمرم فنډامنٹل رائټس دی دا سسپینډډ وی. پدې کې سمرم فنډامنٹل رائټس چې کوم دی دا وایلیټ کیږي او بل دا دی پدې کې ستا اریسټ کیږي. په دا اریسټ چې کوم دی ته په های کورټ کې نشي چیلنج کولای، په یو اداره کې نشي چیلنج کولای او پدې کې د ایجنسیانو ته یو بلا لګام اختیار ورکړی شوی دی.
دا چې د دې قانون کم داسې دفی یا مادی دی د کم په بنیاد چې پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګانی دا قانون چیلنج کړی وو. نو دوی وایي
بغیر تدورو ما، بغیر ورنټا، بغیر د عدالت آرډر نه، بغیر څه کمپلینټا، بغیر پیارا یو کس د ارز نه دی وکولی شي. بیا چون چې زمونږ عین قانون دا وو چې پچو کې یو کس ملزم دی چې مجازات ته پیش کړي دی سره دا لا محدود اختیارات چې پاتو ته ولس کړي مخالف دي په انټرنل سنټرو کې ساتلي دي. دا یو غیر قانوني خبره وه.
خبریال رسول داوڑ وای چې خیبر کې د پښتنو قومي عدالت یا جرګه کې هم د دې مخالفت پدې وشو چې دا د عین پاکستان سره تصادم لري.
بالکل دی اولی سره زموږ چې سمره علم دی د اکشن ان ایډ اینڈ سیول پاور ریګولیشن چې کوم دی دا یو داسې طاقت دی چې دا د سیول انتظامیانه یعنی د پولیس اختیارات لاړ شي آرمی ته او دغه شان چې سمره سیویلین اختیارات دي هغه فور سیستم منتقل شي. وجه دا بیانوي چې په کومه علاقه کې امن نشي راتله، نوی راغله یا نشی راوستله، نو د اغیده پر د خصوصي اختیارات ورکړی شي. د خلاف اعلامیه کې هم پرون ذکر و چې دا ختم کړی شي دا ظالمانه دي ځکه چې دا د آئین چې کوم دی 1973 آئین لاندې دا ملک چلیږي او دا د آئین سره تصادم خوري.
په کال 2013 کې دا 15 آئینی بدلون لاندې چې کله قبایلي ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې نو وکیل شبیر حسین ګیګیانی پیښور هایکورټ کې د دغه قانون خلاف درخواست کې وویل چې د دغه ضلعو قبایلي حیثیت ختم شو نو باید ایکشن اینڈ آف سول پاور ریگولیشن دې هم ختم کړی شي. پیښور هایکورټ د ده درخواست په حق کې پریکړه وکړه. خو ولې دا هغه وخت پاکستان تحریک انصاف صوبائی او مرکزی حکومت سپریم کورٹ کے دا ہائی کورٹ دا فیصلہ چیلنج کھڑا. پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دغه مقدموں کے حکومتی نمائندگی کون کے سرکاری وکیلانو وار پوار عدالت تا دا دریض بلند کڑے چې دا قانون هیڅ د آئین پرزد نه دی او دا تر هغه مخنیوی لپاره او دا هغه وسلوالو پرزد کاروان لپاره دا قانون اعلان شوی چې کم تنان د هیواد د سلامتی پرزد عملیات کوي یا د هغه کسانو مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په خبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو په خپل اعلامیه کې د نورو غښتنو ترڅنګ د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو غښتنه کړې و. له دې غښتنې وروسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو هیلې راټوکېدلې دي. ځینو کډوالو مشال رادیو ته ویلي چې د کډوالۍ ژوند تنګ کړی دی او باید حکومت په دې لړ کې د دوی غښتنې ومني. بلخو د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو په اړه لا پریکړه نه ده سوې ځکه چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې اوس هم د وسلوالو څخه نه دي پاکې سوې. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان شاوال نه بې کوره شوی ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کومه پریکړه کړې چې ټول کډوال دې نور ستانه کړل شي، تما کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملي کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوي دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شه، ډېرې پریکړې وشوې، کډوالې وا پریکړه وشوه، اتیا کسان وفد دغه دا فیصله وکړه چې چیرې کډوال دي دا به مش پله سیمه ته لیږي. مش ډېر وکړی دی، ډېر ستړی شوی، وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړی دي، د واپسې نیټه یې راته راکړی ده، خو تر اوسه پورې هغه عملي نشوه. زمونږ هیله پیدا شوې دي چې انشاءالله دا کمی جرګه چې کوم وفد یې دی دا به پر امن طریقه سره خپلې سیمې ته لیږي. امید پیدا شوی دی او خدای دا داس نه وکړو چې دا اسې یوه تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلق بې کوره ول چې د حکومت په وینا اوس ستانه شوي، خو د تاخیلو او شاول تحصیلونو خلق لا هم بې کوره دي. د تاخیلو نه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې 14 کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دی، نور نشي زغملی. تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملي شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو څخه شي.
په خیبر کې هغه جرګې دا پریکړه وکړه چې نره د سیمو تاثیرین وخت په خپل کلي وطن ته په عیده طریقه سره ولاړل شي. وایي حکومت هم بیا دا وایي چې د کیمه جرګې پریکړه کړې دو په دا د حکومت بالکل عمل مکو. تقریبا د میږو یولس کوله ووتل چې خپل وطن ته د میږو واپسې نه کېږي. و جلګه ته بیا دا سول کو چې بعد د عمل وکړو چې میږ مزید نه راتانګي و خپل وطن ته د میږ په عیده طریقه سره ولږي ځکه چې یولس کوله د میږ د کډوالۍ ووتل.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه څه پریکړه خو نه ده شوې، خو دوی هر ډول د کډوالو واپسي تیاری نیولې، څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي. حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ډی ایم به عملی ګام اخلي. تر دې دمه د دوی سیمې لږ صفا نه دي، نو ځکه د واپسۍ بهیر نشي پیلولی. د انتظامیه د ریپورټ تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسا اول زره کورنۍ لا هم ستانه شوې نه دي. دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ لا افغانستان کې هم میشتې دي چې پاکستان ته هم نه دی رسانې شوی. دوی وایي چې هیله من دي چې که د جرګې د پریکړې سره د ستنېدو ارمان یې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخې په غاړه،
په یوه بجا
سندری جادوګری،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په پینځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر پر 12 او 13 په خپل کړي جرګه کې د پریکړو په ترڅ کې پر حکومت ژغ کړی وو چې په قبایلي سیمو کې دی بجلی وړیا او په نور خیبر پښتونخوا کې دی د بجلی یا برېښنا یو یونټ په 15 روپۍ ورکړي. د دې غوښتنې دلیل په خیبر پښتونخوا کې د بجلی پیداوار دی. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پېښور خلک د پی ټی ایم د دې غوښتنې سره متفق دي او وایي چې د بجلی د اوږده لوډ شیډنګ یا پارچاو باوجود هم درانه بلونه ورکوي چې د دوی په وینا زیاتوب دی. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریاله خالده نیاز راکوي.
د پېښور کوهاټ روډ اوسیدونکي سید محمد وایي د دوی په علاقه کې 14 پورې لوډ شیډنګ کولی شي چې له وجې د ستونزو سره مخ دي. سید محمد زیاته کړې ده د لوډ شیډنګ له امله کور کې خود ته هم ګڼ شمیر مسلې رامخته کیږي.
هم روټین کې لوډ شیډنګ ډیوریشن 8 یلس گھنٹے یا ڈیر زیاد نہ زیاد 12 وزم طرف تا 15 نہ 14 گھنٹے پورے لوڈ شیڈنگ دے دی. لوڈ شیڈنگ دے وجہ مختلف مشکلات تھی پکورونو کے زنانوں تا ڈیر مشکلات تھی تو کورونو صفائی شو کپڑے استری کول شو کپڑے وینزل شو اخلے پخلے شو دی ٹول سارا مطلب زنانہ ڈیر تکلیف کی دی. بلونا ہو بس پتوکل بلونا دی داغی خوص پتہ نہ لگی چی چاپ سے سمر بلوا چلو اور مزدور کار سڑی حالات دا بلونا دا وجہ خراب تھے خپل کور کے پکری اسی دل دی میٹر ریڈران رازینا بی خی ریڈنگ نہ گوری بس پتوک باندې بلونا چے چا بس سم روا چلو پتہ نہ لگی گی.
د یکتوت امنا د سید محمد د خبرو پخلی کئ او وای د بجلی لوډ شیډنګ لوجی نشی کولے چې د کور کارونه په صحیح ډول وکړي. دا وای نه خو ابوبی او نه گیس. مشال ریډیو سره خبرو کې دی اوه خارجو سیمو کې هم یو غنټه بجلی وی او یو غنټه نوی ولی چې کله بجلی راهم شي نو وولټیج یې ډیر کم وی چکار پری نکیگی
چھ بجلی بھی نو گیس بم پہ راک آگی اور اوبا بم پہ موٹر بہو لگے نو کار بہ چلے نہ چھ دے کپڑے سے استری کولے شی زکا چھ سنگ چھ استری لگے بجلی ڈیم شی بار بار منگا حکومت نہ دا درخواست چھ اگوئی زمونگ دی تسائیڈ تا دا بجلی نہیں لگی ٹک شی ندی نہ مخ کے کل بہ ٹک شو کل بہ خراب شو خود چونکہ دمر خراب نو لگا دا اس چھ سنگ حال راغستے دے دیر زیاد بد حال راغستے دے.
دا په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 13 خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه کې هم دا غوښتنه کړې ده چې قبایلي ضلعو ته د ویړیا بجلی ورکړل شي او نورو سیمو کې دی د بجلی یو یونټ قیمت 15 روپو ته راکوز کړل شي. د اخون محمد لنډۍ قسمت خان ویلی لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه پی زیات راځي.
شپې ما شي وي نو ماشومان هم جاړي د ګرمۍ د لاسه خوب نشي کول او بل خم زیدار راځي ما خپل میټر لګولې دي.
د وزیر باغ محمد عمر وای پی خبر کی خلک د بجلی اقلا هم نه کوي اوس د ګرمۍ زور مات شوی ولی بیا هم لوډ شیډنګ جاری دی.
پېښور کې اغې چې کوم دي خپل بلونه ښه په هغه جمع کوي ښه درانه بلونه هم جمع کوي ګرانه بجلی هم استعمالوي لیکن د هغې نه باوجود هم بیا هم هغوی ته بجلی نه ملاویږي.
بلخوا د توانایي وفاقي وزیر سردار اویس احمد خان لغاري د اکتوبر په 12 رسنو ته ویلي حکومت هڅه کوي اولس ته د بجلی بلونو په مت کې اسانتیاګانې ورکړي. د زیاته کړې ده حکومت د بجلی قیمتونو کې کمی دپاره اقدامات پیل کړی دي. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 601 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 پیته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنهو نه تر لسو او بیا د شپې لیو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپک 121 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
زموږ غلم مشال رادیو خوري د پښتون قامي عدالت په نوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر جرګې ته د سیمې ګڼ هنرمندان او فرهنګیان هم ورغلي ول. دوی په جرګه کې د ګډون هدف د امن ژغ بدرګه کول وو. د دوی په خبره د هنر د ساتنې او پالنې لپاره امن ضروری دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځین مخکښان وایي د پښتنو هنرمندان کار او زیارت په درانه نظر ګوري او د هغه وخت په ارمان دي او د هغه وخت په ارمان دی او مبارزه ورته کوي چې د سیمې ولسونه په امن کې ژوند وکړي او هنر یې وځلیږي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په راپور کې واوري.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر په ریګیدل مکې د پښتون قامي عدالت په نوم د درې ورځنۍ جرګې ګډونوالو پښتنو ته پر ورپېښو مهمو ستونزو خبرې او صلاح مشورې وکړې. په هغه جرګه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړل چې د سیمې شاعران، لیکوالان، فرهنګیان او هنرمندان هم پکې ول. له هغو څخه یو پیژندل سندرغاړی شوکت سواتی هم و. نوموړي د اکتوبر پر 15 مشال لډوی ته وویل د ده په شمول ګڼ نور پښتانه هنرمندان هم جرګې ته ځکه ورغلي ول چې د پښتني هنر د ژغورنې او پالنې لپاره امن ضروري دی. سواتی زیاته کړه دوی په مشورتي جرګو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او هیله مند دي چې جرګه به غور ورباندې وکړي.
اوم په دغه خاطر باندې ټول لاغلو چې په پښتون وطن کې راپېښې مسلې دي که په غټه اعلامیه کې د موسیقۍ ذکر نه وي شوی لاندې چې کوم خلک ناستو د دوی نمائندګانو یا د هرې ضلع کیمپونو په هغې کې مشران ناستو ټولو کې مونږ ګرځېدلي یو. دا خبرې چې دي دا د یو بل سره شریکې کړې دي. انشاءالله بیخي پر امید یو چې زموږ غږ به هم رسېدلی وي او په هغې باندې به په را روان وخت کې کار هم کېږي. د یو شاعر ادیب دپاره او د یو سندرغاړي دپاره د ټولو ضروري څیز چې دی امن دی. وخت نه وخت پکې اتڼ هم کېدی، سندرې پکې هم ویلی شي دي. د سندرې نه بغیر خو ژوند کول بیخي نیمګړی دي. کوشش هم دا دی چې دغه امن راشي نو موږ به دغه سندرې په خلاص پټو سره وایو.
په پېښور کې د مفکوره په نوم د یوې څېړنیزې او هنري ادارې مشر حیات روغانی هم وایي چې پښتانه هنرمندان د خیبر جرګې ته د امن له هیلې سره ورغلي ول. نوموړي مشال لوی ته وویل که پښتانه خپل هنر او هنرمند ته ارزښت ورکړي نو له سیمې به یې ترهګري او سختدریزي په خپله کډه وکړي.
هنرمندان په ډېر شمېر کې وو. هغه په سپین رانه لیل مولي دل چې هغوی ماسکونه لري ګولي راغلي دي. هغه خپلې مینه د هغې څرګندونې کړې ده. زما په خپله باندې داسې د یو افغان دوه هنرمندانو سره خبر وشوله جرګې په میدان کې. نو هغوی دا یو خبر وکړل چې که امن راشي نو موږ ته به لکه مطلب دا روپانیستی شي په دسخ دریزي لاس ونیولی شي. آرټ چې کوم دی نو هغه به په خپله باندې مخکې لاړ شي. آرټ په خلکو کې مینه پیدا کوي، زغم پکې پیدا کوي. زما په خیال باندې د ټول نه مهم شعوري سیاست کول دي او هنري مزاحمت کول دي. موږ په ډېرو بدو حالاتو کې کوشش کوو او موږ د هغې اغېز وینو چې ډېر خلک دي چې هغوی به تمانچې په بډه ګرځولې اوس راځي موږ ته وایي چې زه رباب زده کوم.
د مفکوره په نوم اداره په پېښور کې د علمي مباحثو تنظیمولو ترڅنګ کتابونه چاپوي او د موسیقۍ د زده کړې پروګرام هم چلوي. له 2013 زیږدیز کال راهیسې چې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شوی دی د سیمې یو شمېر هنرمندانو ورته ځانګړې سندرې ویلې دي چې ځینو یې د غورځنګ د ترانو ځای نیولی دی. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې هنر په تیره موسیقۍ ته څومره ارزښت ورکوي او د هنرمندانو د مینې په ځواب کې هغوی ته څه وایي دا پښتنه مې د اکتوبر پر 15 د غورځنګ له یو مخکښ او د خیبر په جرګه کې د شمالي وزیرستان د ولسونو لاستازي ډاکټر ګلالم وزیر نه وکړه. نو هغه وویل چې د هغې ورځې په ارمان دی چې سیمه امن او حجرې یو ځل بیا د موسیقۍ په محفلونو آباد شي.
په تیر وخت کې چېرته به دغه اتفاق غاراته د خلکو باندې دی په وجه باندې را سره ټولېدل دا سیزونو باندې نه پابندي وه. خلک به دغسې په حجرې کې په غا کې ربا مانګي او دا خبرې به ټولې وړې. موږ په درانه نظر ورته ګورو. دا زموږ هنرمندان دي، موږ رونه دي، زموږ په پښتانه دي، زموږ کام دی. کله امن وو نو دې علاقه کې په دې هنرمندان ډېر ښه ماحول به وو، روړی ماحول به وو. دنه وروسته دا ترهګاري د غسر شروع شو نو په دې باندې بندیزونه سره لګي چې اوس بیا امن راشي بیا به خوشحاله وي. دا
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 14مه د پښتنو قومي عدالت په نوم د پښتنو د سترې جرګې په پای کې یوه دویش نکاتي اعلامیه خپره کړه چې تر ډېره د پښتنو سیمو د امنیت او د هغو د وسایلو د واک په څیر موضوعاتو څرخېده. د سیمې هنرمندان او فرهنګیان هیله مند دي چې د جرګې د پریکړو د تطبیق په برخه کې به جدي کار وشي او په نتیجه کې به پښتانه د هوسا ژوند او غوړېدلي هنر څښتنان شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.